د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او مینه مې ومنه. زه بشیر غواخم تاسو د 15 بجو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د مشال ریډیو د نهسته خبرونو اخیری غړی دا او په دې غړی کې چې خبري ساتي مونږ کوشش کوو چې تاسو د سیمې پر حالاتو باندې تازه خبرونه او رپورټونه راوړو. چې همداسې مو کړی دی په دې غړی کې ګڼ رپورټونه شته دي، خو مخکې تر دې چې رپورټونه تور شو نجیب امیر به تاسو ته د دې خبرونه وو.
په جلال آباد کې ځانمرګي برید 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس پاکستان ته ځي او د لبنان وزیر اعظم سعد حریری خپل هیواد ته ستون شوی او خپل منصب یې سنبال کړی دی. د خبرونو تفصیل: د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند د کمپونو سیمه کې نن پنجشنبه شاوخوا 2:30 بجې د کوز کونړ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د پخواني کمانډان شیخ اکرم کور مخې ته ځانمرګي برید شوی، چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي مشال لډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي، چې د 2 تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. شیخ اکرم د کوز کونړ ولسوالۍ د محلي پولیسو قوماندانو خصمو دا وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دندې لرې کړ، چې نن پنجشنبه له غرمې مخکې د هغه په پلوۍ د کوز کونړ ولسوالۍ خلک د ولایت مخې ته په لاریون وتلي وو. د هغه د برحالۍ غوښتنه یې کوله. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. په روانه خبرونه کې جلال آباد ته ورځو او تازه حال به هم درکو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په راتلونکو څو اونیو کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس اسلام آباد ته سفر لري. نوموړي د سفر مشخصه نیټه ښکاره نه کړه، خو دومره یې وویل چې د دواړو خواوو ډیپلوماټیک چینلونه په دې اړوند په خبرو بوخت دي. ډاکټر محمد فیصل په خبري غونډه کې د اسلام آباد او واشنگټن پر اړیکو هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا له پاکستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
The US Congress recently passed the National Defense Authorization Bill.
دی وای د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 2013 مالی کال لپاره د ملي دفاع بجټ وړاندې کړ، چې په کې د ائتلاف د مرستې فند په سلسله کې پاکستان ته د 200 میلیونو ډالرو مرسته هم شامل ده. د مرستې د حقانی شبکې خلاف پر کاروای مشروط کولو خبره هم څه نوې نه ده. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې لاغي وروسته لا پسې ترنګلې شوې، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي ایشیا لپاره د خپلې کړنلارې د اعلان پر مهال پر پاکستان سختینی وکی وکړې. د پاکستان سره محکمې نن حکومت ته امر وکړ چې په فیض آباد کې د احتجاج کوونکو بانکي حسابونه د کنګل کړي او ورته د خوراکي موادو رسد لارې دی وتړي. نن په عدالت کې په همدې اړوان اوریدنه وه، چې په کې لوی سارنوال د کورنیو چارو او دفاع وزارت وضاحتي راپور وړاندې کړ. نوموړي وویل حکومت د احتجاج کوونکو خلاف ځکه د نرمۍ نه کار اخلي چې د شخړې او تاوتریخوالي یره لیدل کېږي. عدالت له حکومت وغوښتل چې د احتجاج کوونکو د لګښتونو سرچینه دې معلومه کړي. د حکومت لخوا نن عدالت ته دا هم وویل شول چې د احتجاج کوونکو کسانو خلاف 14 مقدمې درج شوي او له 150 زیات کسان نیول شوي هم دي. وروسته عدالت د نومبر تر 1 خپله کاروایی وځنډوله. د پاکستان یو شمیر مذهبي ډلې چې تحریک لبیک یا رسول الله، تحریک ختم نبوت او سنی تحریک هم پکې شامل دي، له دې امله احتجاج کوي چې دوی په وینا حکومت د قومي اسمبلۍ د استازو د سوګند پورته کولو په پاڼه کې بدلون راوستلې. حکومت وایي لوړ له مخې هغه تیروتنه اصلاح کړې ده. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام نن مشال لډیو ته وویل چې په یاد ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې زرګونه کورونه ړنګ شوي دي. نوموړي زیاته کړه د ړنګو کورونو شمیره د دوی له اټکل څخه هم زیاته ده.
اندازا ہوا چې 35,946 کورونا چې دی د ماسود ٹرائب هغه مکمل رنگ شوی دی. اوس موږ کومه سروې شروع کړې ده، هغه مطابق اوس موږ چې ټوله علاقه کتل دي داسې کور ما اوس پر نه ده کتل چې هغه بچ پکې پاتل شوی. ټول کورونا رنگ دي او موږ اندازې مطابق دا به 40,000 او 45,000 په منځ کې وي.
یاد دی وی چې په جنوبي وزیرستان کې راه نجات عملیات په 2009 کې ترسره شو، چې په زرګونو خلک یې بې کوره کړو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن مشال لډیو ته ویل سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې د پاکستان له لوري بریدونه بیرته ځواب کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان دفاع وزارت دا هم وایي چې افغان ځواکونو د ډیورنډ د کرښې اخوا پر هغو سیمو اندښتونه کړي چې ورڅخه د دوی غاړې ته بریدونه کیږي. جنرال وزیری دغه راز ویل پاکستان ته پکار دی چې دغه بریدونه ودروي تر څو وضعیت لا پسې خراب نشي. د پاکستان له لوري د افغانستان پر سرحدي ولایتونو ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو حکومتونو د دغو بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کورنۍ د تړ شوي چې لخپلو سیمو کډه شي. د پاکستان له لوري که څه هم د دې تازه پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د کرښې له هغې غاړې د دوی پر پوستو وسلوال بریدونه کوي. د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری بیروت ته په رسیدو خپلو ملاتړو ته د وینا پر وخت اعلان کړی چې د اوس لپاره خپله استعفا بیرته اخلي. نوموړي زیاته کړه هغه غوښتل چې د قومي سیاسي بحران پر وخت د هیواد د استحکام حفاظت وکړي. پرون له فرانسې بیروت ته له ستنېدو وروسته سعد الحریری خبریالانو ته وویل د خپل استعفا په معاملې د هیواد د ولسمشر سره خبرې کړې او هغه ورته ویلي دي چې دغه پریکړه وځنډوي. سعد الحریری د نومبر په 14 نیټه په سعودي عرب کې د خپلې چوکۍ پریښودلو اعلان کړو. د سویډن یو عدالت نن د هغه ازبک نژاد تن له عدالتي کاروای وړاندې توقیف غځولې چې په تیر اپریل میاشت کې په سټاکهوم کې د لاری برید تور پرې لګول شوی. په دغه برید کې 15 کسان وژل شوي. د سټاکهوم د ولسوالۍ یوې محکمې نن په یو بیان کې ویل چې 9 کلن رحمت عقیلوف ته ویل شوي چې د دسمبر تر 28 په توقیف کې پاتې شي. څېړونکي وایي نوموړي د روان کال د اپریل په 10 یوه د بیرو لاری وتښتول او د سټاکهوم د بیروبار نه په ډکه ساحه کې په پیاده روانو خلکو وروستله. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په 13 اپریل میاشت کې ویلي چې نیول شوی ازبکتن په 2013 کال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا استخدام شوی او سویډن ته استول شوی. د جارجیا سرکاري امنیتي اداره وایي د تبلیسي په سندو کې د عملیاتو پر مهال د ځانګړو ځواکونو یو عسکر وژل شوی دی. د یادې ادارې ویاندی نینو جورجوبیان پرون ویل چې د عملیاتو پر مهال درې ترهګر هم وژل شوی دی. د نوموړي په وینا عملیاتو چې نږدې 40 غنټې وخت ونیو په ترڅ کې یو ترهګر ژوندی هم نیول شوی او څلور نور پولیس والا پکې ژوبل شوی دی. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د محمد عمران نه د هوا حال او د کرنسي بیان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.62 روپۍ او 1.25 روپۍ یو ریال په 23.50 روپۍ او 23.70 روپۍ یو درهم په 9.45 روپۍ او 9.40 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 302 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوسم موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټی ګریډ او زیات نه زیات 22 درجه سینټی ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 11 او زیات نه زیات 24 او کوټه کې به کم نه کم 9 درجه سینټی ګریډ او زیات نه زیات 21 درجه سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبر د موزمګ له همکارانو اوریدل په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ به دا ریپورتونه واورې. په جلال آباد کې ځانمرګ برید شوی دی چې تازه حال یې درته درکو. په خیبر پختونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي ک د وی جلې په لوڅ ډول ګرځولو کې به پولیس آزاد او بې پرې. آیا همدا سی بوشی
دا جینے چا سره چې ظلم شویرې دا لغړه په کوڅو کې ګرځول شي را سو پوری چې دې کې سره های لیول یا جوډیشل انکوایری نه شوی د اصل ورزمان تر رسیدل ډیر ګران دی.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد چارواکو په سپریم کورټ کې د هغه درخواست هرکلی کړی چې غواړي عدالت په خپل حکم سره قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي.
موږ د سپریم کورټ نه هم دا تمه کوو چې هغه به دې کې ډېره زر ته زره فیصله وکړي او صدر نه به دا غوښتنه وکړي چې ته په نوټیفیکیشن باندې دا مسله حل کړه.
د افغانستان په خوست کې د پولیسو په لیکو کې د میرمنو ګمارل لپاره هڅې پیل شوې دي. یو پولیس افسر وایي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 14 شوبیدا په جلال آباد ښار کې. نو له جلال آباد زموږ همکار باز محمد عابد را سره دی. عابد صاحب په خیر راغلی او کوردونکو ته د دې 14 یا ځنمرګ برید په اړه نور معلومات ورکړي چې څومره مرګ ژوبل اړول او په کوم ځای کې شوی.
مننه بشیر. دغه ځنمرګ برید لمړی نه هی اړول د کمپنی په سیمه کې د خو د محلي پولیسو د پخوانی کمانډان شیخ اکرم کور مخې ته شوی ده او په دغه پیښه کې 8 تنه وژل شوي او 12 پکې زخمیان دي. په دغه زخمیانو او وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي.
عابد صاحب، تر اوسه پورې چارواکي څه وایي چې دا ځانمرګ برید څنګه وشو؟ دغلته یو مظاهره روانه وه که نه؟ مظاهره په بیل ځای کې وه.
مظاهره خو تقریبا نن 11 بجې پای ته رسېدلې وه او دغه مظاهره هم د ولسوالۍ خلکو یا د خیمې ولسوالۍ خلک چې د شیخ اکرم پلویانو د دوی په پلوي دا مظاهره کړې وه. شیخ اکرم تقریبا میاشت یوه نیمه وړاندې د کورنیو چارو وزارت د محلي پولیسو له دندې ګوښه کړې وه او تور پیدا و چې دی د لرګو په قاچاق کې لاس لري. نو د کوز کونړ دغه خلک دلته په مظاهره راغلي په لسګونو او د دغه قومندان د بیا برحالې خبره یې کوله. کله چې هغه بیرته د مظاهرین راستانه شوي، ځینې اشخاص ځینې خلک د شیخ اکرم کور ته راغلي، غرمنۍ تېره کړي او کله چې بیرته د دغه کور نه د غرمنۍ او د لمانځه وروسته وتل، د کور مخې ته چاودنه شوي او دغه یاد تلفات پکې رامنځته شوي چې 8 تنه پکې وژل شوي او 12 زخمیان دي.
ښه، او تر اوسه پورې چا ذمواري نه ده منلې دی برید؟
نه، تر اوسه پورې چا د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
صحیح شو. ډیر مننه باز محمد عبد صاحب. مونږ سره زموږ خبریال جلال آباد څخه د ټلیفون په کرښه و. را سره په جلال آباد کې د نن شوي ځانمرګي برید په اړه تازه حال تاسو ته درکړو چې 8 کسان پکې وژل شوي دي او 12 پکې زیات زخمیان دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم زموږ خبرونه تاسو اوریدلی شئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه لري چې امریکایي لوړپوړو چارواکي په دې نږدې وختونو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. په دې لوړپوړو چارواکو کې د دفاع وزیر جیمز میتس نوم یاد شوی دی. هغه به د پاکستاني چارواکو سره د ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو امنیتي مسایلو په اړه خبرې کوي. زموږ همکار رابعه اکرم خان نور تفصیل درته وایي.
د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وینا و چې پاکستان او امریکا د ټولو معاملو په شمول د سیمې امنیت او ثبات په اړه په خبرو اترو کې بوخت دي. د دا هم اوویل چې دواړه خواوې خپل منځي اړیکې مخ په وړاندې په وړلو اتفاق لري.
د امریکې د دفاع سکتور خاغلی جیمز میټس دوره پر راتلونکو سوونو کې متوقع ده او د دې دورې لپاره سفارتي ذرایع د خپل منځي همکاریو د لارې په مناسبه نیټه کار کوي. پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې پراخه او ګڼ اړخیزې دي. د ګډو مفاداتو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یوازنی عمل نه دی، بلکې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو دوامدار عمل دی. دواړه خواوې په دې متفق دي چې خپل منځي د معمول اړیکې جاري وساتي، چې دواړخیزو مقصدونو په شمول دا مهم او اوږدمهاله اړیکې مخ په وړاندې بوزي.
د راپورونو تر مخه جیمز میټس به راتلونکي میاشت یا دسمبر په وړومبۍ اونۍ کې د پاکستان دوره کوي او د وسلوالو پر ضد به د اسلام آباد همکاري ترلاسه کوي. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې د امریکې د دفاع سکرټر دا سفر مهم دی. دوی چې په دې ورستو کې د امریکې لخوا راغلي پلاوو اسلام آباد سره د جیمز میټس د سفر تیاری کړی دی.
خدا دا چې امریکای چې کوم وختنی دی یا شرایط دی، نو دا څه ماته نه ښکاري چې پاکستان باندې امریکای را خبره ومني. دا داسې بکیږي چې سبا د امریکای خبرې تبدی وخت نیسي او سبا امریکا د پاکستان خبرو ته غوږ نیسي، ځکه چې د پاکستان هم د امریکای نوې پالیسۍ په هکله ډېر تحفظات دي، ډېر شکایات دي او بیا خاص توګه منلې دا هندوستان له افغانستان کې زیات یو کردار ورکول سیاسي کردار دې باندې هم د پاکستان اعتراض دي.
شنون کې یو خبریال حسن خانوایی د خارجه وزیر خواجه آصف واشنگتن ته سفر او د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د اسلام آباد دورې نه د دواړو ملکونو ترمنځ خبرو اترو لار جوړه شوې.
اوس دا جام میټس را روان دي او ما په خیال فوکس زیات کم دی هغه په افغانستان باندې. تاسو ګوره افغانستان کوارډیلیټرل کانټیکټ ګروپ چې کم دی هغه روان شوی دی. بیک گراوند چې کم دی کمیونیکیشن ډېر زیات روان دي د دواړو درې واړو ملکونو ترمنځ. نو زموږ چې دا هم د هغې حصه ده چې بیک گراؤنڈ کے سے ڈیولپمنٹ شی نو غیب فور گراؤنڈ یا فرنٹ پان دی ویرا شو غیب نے باقاعدہ چکم دے اگے لیو پبلک دا شکل ورک نیوز گلا ما چیرا تو سو کا تل جگہ 70 ملین ڈالر چکم وے دا اغم امریکہ باغے باندے دا اظہار کو نو دا دے چے دے وقت کے ما تخکاری داسی چیرا لگا پ دیر خ دگر باندې او کوآپریټیو موډ کې دوه ملکونه روان دي.
تیر اونۍ د امریکای مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل د پاکستان پوسټ مشر جنرال باجوه سره په پینډه کې ملاقات کړی وو او د سیمې امنیت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي انتظام او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان په کردار خبرې کړې وې.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
فونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو باجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونې تاسو سبا د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو خبريږي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د امنیتي ادارو په جمع شوو رپورټونو کې راغلي چې اسلام آباد کې د مذهبي ډلو مظاهره چن ځکه نه دي پڅولي چې حکومت له احتیاطه کار اخلي، خو سپریم کورټ ویلي چې د دې کسانو بانکي حسابونه دي بند او پر ناستو کسانو دي د خوړو رسونې لارې وتړل شي. دا مظاهره کوونکي له نږدې دوه نیمو اونیو راهیسې د غلطه ناست دي. دوی څه غواړي او حکومت تر اوسه په دې اړه څه اقدامات کړي دي؟ دا به د رفت انجم په رپورټ کې وره.
جسٹس مشیر عالم اور پر جسٹس فائز عیسا مشتمل دو کسیزہ بینچ پر فیض آباد کے مذہبی جماعت پہ احتجاجی ناستہ نند از خود نوٹس کیس اور دن اوکڑا دا اور دن پر وقت لمڑے دا داخلہ وزارت اور دفاع وزارت لخوا رپورٹ اڑا نکل شو. جسٹس مشیر عالم پخپل وینا کی ہوئل چپ رپورٹ کے ولشی ودی چی دا درنی پا اڑا پنجاب حکومت لوڑان دے خبر کرے شوے وہ. جسٹس فائز عیسا ہوئل چی حکومت دا احتجاج کمون کو دخاچے تحقیقات ولی نہ کوی، دا سے باہر سوک راضی اور سڑکوں پر قبضہ کوی خو حکومت بس نہ کوی. دا حکومت لخوا اٹارنی جنرل خپل جواب کې ویل چې د شخړې د ویرې له وجې حکومت د احتیاط نه کار اخلي او د مسلې هوارولو لپاره د احتجاج کوونکو سره مذاکرات روان دي. د حکومت لخوا عدالت ویل شو چې د دغه ناستو کسانو پر ضد 13 مقدمې درج کړې شوې دي او یو نیم سلونه زیات کسان نیول شوي دي. جسټس فایز عیسی اټارنی جنرل ته امر وکړ چې د درنه کوونکو په خوراک څښاک دي بندیز ولګول شي او د دوی بانک اکاونټ دې منجمد کړي. د کیس اورېدنه تر 10 نومبر وځنډولې شو. یاد دي چې سنی تحریک او تحریک لبیک یا رسول الله د 13 روزونه د اسلام آباد فیض آباد انټرچینج سره په احتجاج ناست دي. د دې مذهبي جماعتونو د حکومت نه غوښتنه ده چې د ختم نبوت په اړه د انتخاباتو حلفنامه کې بدلون کوونکي دي په ګوته کړی شي او له سکو دي لرې کړی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ام دې سره اړوند تاسو د یو مطبوعاتي لیکنې ځینې برخې دراوړو. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون په اسلام آباد کې یو شمېر مذهبي ډلو خو د روانې درنې په اړه لیکلي دي چې ولی حکومت د دې مظاهره چانو لتی تو پر کولو څخه ډډه کوي. ورځپاڼې د حکومت لخوا د څنګه کولو ځینې ممکنه مهم وجوهات په ګوته کړي دي چې بوروال کاکړي درته وایي.
دی ایکسپریس ٹریبیون لیکي د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د رواني دي احتجاجي ناستي اوس درېمه اونۍ روانه ده، خو حکومت یا بیا هم پر ضد وڅ کولو ته زړه نازل دی. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې حکومت په آرامه ټول ټاکنو ته د تلو په خاطر دې مظاهره چانو ته څه نه وایي. د ورځپاڼې په لیکنه د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ځان داسې ښودل غواړي چې ګواکې له هر اړخه کلابند دی. لیکنه زیاتوي چې د کورنۍ چارو مرکزی وزیر د نومبر پر لومړۍ نیټه ومنله چې دوی د اسلام آباد های کورټ پر امر عمل نه دی کړی، خو د ده په وینا دا ځکه چې دوی مسله په سوله ییزه توګه هوارول غواړي. ورځپاڼه کاږي چې حکومت د دې دومره لږ مظاهره چانو د تیتو پر کولو په وړاندې د ځان په ناوس ښودلو سره په خپل داسې مثال پرېږدي چې ګواکې د پوځ مرستې ته اړتیا ده. دی ایکسپریس ټریبیون زیاتوي چې د اسلام آباد های کورټ د امر له پامه غورځول او د سپریم کورټ از خود نوټس د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت بې صلاحیتي په ډاګه کوي. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې د فیض آباد د درنې له کبله ولسته پر پیښو ستونزو سربیره د حکومت او پوځ ترمنځ پر حل لاره خبرې اترې نه کېده پوښتنې راپورته کوي. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي د دې مظاهره چانو پر ضد د څه نه کولو یو شمېر وجوهات کېدای سي، او هغه دا چې د مسلم لیگ نون ډلې په ګډون یو ګوند هم مذهبي ډلې خفه کول نه غواړي ځکه چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې رایو ته اړتیا لري. د ورسپانې په وینا بل خبره ده چې حکومت او استابلیشمنت ځکه دواړه لدی مسلې ځان پیچي چې دا په مذهب پوری تړلې ده او دوی نه غواړي چې د اسلام آباد د سره جمعات مسله ترې جوړ شي. خو د ورسپانې په لیکنه د حکومت لخوا د ګام نه پورته کول نه یوازې د حکومت کمزوري په ګوته کوي بلکې نورې ډلې هم دې ته هڅوي چې د خپلو موخو ترلاسه کولو لپاره سړکونه وتړي.
ټولنه او سخت دریځي پونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو په پاکستان کې د پنجاب لاهور های کورټ پریکړه کړې چې حکومت دې په ترګري تورن د جماعت داوړلې مشر حافظ سید نظربندی ختمه کی. پر حافظ سید د 2008 کال د هندستان په ممبئی کې د خونړیو بریدونو د پلانولو تور دی. امریکا پر هغه د 10 ملیون ډالرو انعام میخې دی. د حافظ سید نظربندی ختمول به د امریکا او پاکستان په اړیکو څه اغیز وکړي؟ دا د محمد عمران په رپورټ کې.
د چهارشنبې په ورځ د جسټس عبدالسمی خان په مشرۍ درې کسیزه د بیا کتنې بورډ د حافظ سعید د نظربندۍ مودې د غزولو درخواست رد کړو. د کوم وروستو چې امکان دی نن د پنجشنبې په ورځ هغه له کوره خوشې کړل شي. د حافظ سعید وکیل اے کې ډوګر بېلابېلو مطبوعاتو ته ویلي چې حکومت ته ویل شوي ثبوتونه ورکړي، خو مرکزي او صوبایي حکومتونو چې کوم اسناد د ثبوتونو په هیڅ وړاندې کړل هغه د نظربند ساتلو لپاره پوره نه و. حکومتي وکیل ستار ساحل د چهارشنبې په ورځ رایټر خبري اجانس ته ویلي چې امکان دی د لاهور هایکورټ د پرېکړې وروستو د نومبر پر درشتمه یعنی پنجشنبه حافظ سعید خوشی کړل شي. د ذکر ده چې د هند لخوا پر حافظ سعید تور لګول کیږي چې د 2008 میلادي کال ممبئی حملو کې ککړتیا لري، خو دوی دا تورونه ردی. په ممبئی ښار کې شوې دي بریدونو کې لږ تر لږه 1,000 کسان وژل شوي وو چې پکې 6 امریکایي وګړي هم شامل وو. امریکې هم پر حافظ سعید د ممبئی حملو تور لګولی وو او د هغه د سر قیمت یې 1 کروڑ ډالر ټاکلی وو. د حافظ سعید په خوشي کولو سره به د پاکستان د نورو هیوادونو سره په اړیکو کوم اغیز پرېوځي یا نه؟ په دې اړه د سیاسي او بهرنیو چارو کارپوه نسکری وای د دې پریکړې له کبله په نړیوال کچ پر پاکستان تنقید ضرور وي، خو دا معاملې د پاکستان دننه د قانون پورې تړاو لري. نو په داسې حال کې بنیو کې وي خو د بهر ملکونو په خصوصي توګه د پاکستان او امریکې په اړیکو به کوم خاص اغیز نه پریوزي.
جو امریکا
کرے گا اس دیو یو تنقید به امریکا پر دې معاملې کوي. خود امریکې چې د پاکستان سره کومې اړیکې دي هغه د افغانستان سره تړاو لري. امریکا غواړي چې پاکستان د امریکې لومړیتوب په پام کې وساتي او د افغانستان پالیسی جوړه کړي. پر دې هر صد دواړو ترمنځ سره اختلاف شته. نو په داسې حال کې که د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې کومه مسله رامنځته کیږي دا هغه تعلق به د افغانستان سره وي. د جماعت دعوه مشر روان کال د جنوري پر 1 ایم پی او قانون د سوري لاندې د نوي ورځو لپاره په کور دنن نظر بند کړل شوی وو او بیا د هغې موده د حکومت په درخواست بیا بیا غزول کېدله.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي اسمبلی پر غړی علي امین ګنڈاپور تور پور شوی چې په ډېر اسمل خان کې د اکتوبر په 20 شوې پیښه کې لاس لري، خو نوموړی دا تورنه رد کړي چې په دغه ورځ د یوې جرګې د هغې پریکړې ملاتړ کړو چې له مخې یوه پیغله جلۍ لوڅه وګرځول شوه. په همدې حال کې د یاد ګوند مشر عمران خان ادا کړی چې په پولیسو به کوم فشار نه اچوي او هغوی چې له هر چا تحقیقات کول غواړي کولی شي. طارق ورکزی په دې هکله تاسو نور معلومات درکوي.
عمران خان وای پولیسو د پیغلې جنای د بیزته کېدو په تور د هغې ملزمانو په ضد د هر ډول توپیر او امتیاز پرته خپله کاروایی کړې ده او د هغوی په کار کې هیڅ داسې سیاسي مداخلت نه دی شوی. عمران خان دا خبره رد کړه چې ګنې د صوبایي حکومت وزیر علي امین ګنډاپور د کاکړو کسانو د بچ کولو لپاره هڅې کوي.
9 میں سے 8 لوگوں کو 24 گھنٹے میں اٹھا لیا تھا 2 گھنٹوں
کے پناہ کسانوں کے اتو اچت کرے ول او بلادا چے عدالت تا چلان پیش کول لا پارا ول سرزیوی نو پولیسو پر وقت دا کار ہم کرے دے زکا نن پ عدالت کے دا کیس اور دلے کی گی سوک دے حل تلاڈ شی او نمودئی پختنہ اوکڑی چے پدے کے دا خیبر پختونخوا پولیسو دا کم یو شے کمے پر خود لے دے تر دے چے دا ہاوی حفاظت لا پارا پوری پولیس ہم مدرول شی وی او کا سوک دا وای چے زمون کا مزیر ملزمان لدے بچ کوی نزت استے کیم درکاں کوم چې داسې سنښت آی جی صاحب لما سره تاسو په مخامخ ولر دې پښتنه تر وکړي چې کله هم موږ د دې په کار کې مداخلت کړی وي نو دی وای خبريال او څېړونکو علي حضرت بچا وای د خیبر پښتونخوا پولیسو رول لپیغلې جنې سره د شیوی زیاتې او د مشال خان په معاملې کې مشکوک دي ځکه چې اصل مزمان لا هم نه دی نیول شوی
دا واقعي ډېر زیاته مشکوک شوی په دې وجه چې د جنې چا سره چې ظلم شوی دی دا لغړ په کوڅو کې ګرځول شوی دی نو دا هغه خلاف هم پولیس چې دی دا وایي چې ځانګړی کړی دی بل الزام د صوبایي حکومت وزیر باندې علی امین ګرنپور باندې دا الزام دی چې هغه د ملزمانو مدد کوي او بل طرف تاریخ بل یو ایم این اے چې دی کونډي هغه هم ویستی دی مشکوک شوی دی مسله سو پورې چې دی کې څه های لیول یا جوډیشل انکوائری نه شوی دی اصل ملزمانو ته رسېدل ډېر ګران دی
علی امین ګنډپور په خپل هم دا تور رد کړی او وای ملزمانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د اکتوبر پر 18 نیټې د عام ولس پر وړاندې یو پیغله جنې هغه وخت بربنډ کړې شو کله چې ممکنه د هغې له ورور سره یو بل جنې چې مینه ورسره درلوده وتښتېده تر دې وروسته هلته په دغه پیښې د خلکو سخت رد عمل مخې ته راغلی دی طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان وفاقي کابینه په تدریجي ډول په خبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو منځوري ورکړې و خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم پیل نه دی شوی بل خو ځینې سیاستوال قبایلي سیمې ځان له صوبه کول غواړي او ځینې نور وایي په دې اړه لا هم له قبایلو سمه پوښتنه نه ده شوې په همدې حال کې د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف قبایلي سیمې د دې صوبې سره شاملولو لپاره سپریم کورټ ته مخه کړې ده د دوی د درخواست په اړه د رفعت انجم رپورټ اورو
په درخواست کې لیکل شوی دی چې قبایلی ولس به د سپریم کورټ شکر گزار وي که عدالت دوی ته د دې بنیادی حق ورکړي او فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي په درخواست کې دا هم ویل شوی دی چې د فاټا ولس په خیبر پختونخوا کې له ډېرې مودې راهیسې شاملېدل غواړي د درخواست په اړه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق مشال لړیو ته وویل چې وفاق نه فاټا له وسایل ورکوي او نه یې په خیبر پختونخوا کې شاملوي د ده په وینا چې فاټا د نور پاکستان لپاره ده خو د صوبې د خلکو لپاره فاټا ولس او فاټا د خیبر پختونخوا برخه
د فاټا د مرجر د پاره چې دی په پښتونخوا کې دا ډېره زیاته ضروري خبره ځکه چې وسایل هم زمونږ د صوبې چې دي نو موږ نه په دې کم کړي دي چې دا موږ فاټا له ورکو وای یو بهانه جوړه کړې ده څومره وسایل چې وي نو زمونږ چیرمن صاحب عمران خان دا بیا وویل چې خامخا دي کې موږ عدالت ته ځو چې عدالت پرې فیصله وکړي چې د یو طرف هم رکاوټ نشته خو عمل نه کیږي
په درخواست کې زیاته کړې شوې ده چې د ملک قائم د ملک هر وګړي ته د جمهوریت ازاده برابره او سماجي انصاف قانون ورکوي خو د فاټا ولس د دې څخه محرومه ده په دې لړ کې د فاټا سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري نثار محمد مشال رډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې هغوی به د پاکستان تحریک انصاف ګوند فیصلې ملاتړ کوي د دې په وینا چې فاټا اصلاحاتو په صوبه کې شاملولو لپاره دوی په بیا بیا هلې ځلې کړې دي او بیا به هم کوي خو حکومت د یو دوه ګوندونو په خوشالولو د فاټا د ولس بنیادي حقونه وهي
څوک هم په دې کې مخکې ځي نو موږ به د هغې ملاتړ کوو ځکه چې دا د قبایلي خلکو اهمه مسله ده د ملک دپاره د ملک د سوکالۍ دپاره د پاکستان د ودانۍ دپاره چې قبایلي سیمو خلک په پاکستان کې شامل شي نو موږ د سپریم کورټ نه هم دا تمه کوو چې هغه به دې کې ډېره زر ته زره فیصله وکړي او صدر نه به دا غوښتنه وکړي چې ته په نوټیفیکیشن باندې دا مسله حل کړه
واضح دی چې پر فاټا اصلاحات او فاټا په خبر پښتونخوا کې پر غډولو د پاکستان تحریک انصاف په شمول پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند جماعت اسلامي قومي وطن پارټي عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام سین سیاسي ګوندونه متفق دي خو پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت العلماء اسلام فې ګوند وای چې د قبایلو د مستقبل فیصله د هغوی نه پته پوسو شي د تحریک انصاف سپریم کورټ ته د تللو په فیصله د جمعیت العلماء اسلام فې سېنېټر حافظ حمدالله مشال رډیو سره خبرو کې وویل چې سیاسي ګوندونه او په خصوصي توګه تحریک انصاف خپل فیصله د عدالت د لارې په قبایلي ولس مسلط کول غواړي
سپریم کورٹ لجی ایچ پاٹا جی خام خام مرد سے خیبر پختونخوا کی دا پیسلہ پر پاٹا مسلط کی دا عدالت دلائے مجھے مجھے تقاضا دا دچتا اویا کال بعد دا پاٹا حیثیت بدلئیے اور دا پاٹا دا خلو سے پشتن نکے پاٹا چکم پارلیمنٹی دین جی کپا سینٹ کی دی کپا قومی اسمبلی کی دی دا ہم دا ٹول نگواری چی پاٹا جی مرد سے خیبر پختونخوا کی
دا حکومت لخوا دا سرتاج عزیز پا مشرح دا فاٹا اصلاحات لپارا دا جوڑ کمیٹے راپور دا کال نزیات دې تیرې دورو سلاهم عملی شوی نه دی او دې لړکی د قبایلی سیمې ځوانانو او سیاسي غړو یو شمېر احتجاجونه او د وزیر اعظم تر څنګ د پوځي مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي خو لا هم د قبایلی سیمې د راتلونکو فیصله معلومه نه ده رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پیندمې بجې شوې. راځي له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز واورو.
ننګرهار چارواکي وایي نن ماسپخین د یوې ځانمرګې حملې په پایله کې چې جلال آباد کې شوې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. ځانمرګې برید د سیمه ایزو پولیسو د یو پخواني قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته شوې د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په راتلونکو څو اونیو کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس اسلام آباد ته سفر لري. نوموړي د سفر مشخصه نیټه ښکاره نه کړه. د پاکستان سترې محکمې نن حکومت ته امر وکړ چې په فیض آباد کې د احتجاج کوونکو بانکي حسابونه د کنګل کړي او ته د خوراکي موادو د رسد لارې وتړي. د پاکستان یو شمېر مذهبي ډلې له تیرو څو اونیو راهیسې دغلته احتجاج کوي چې دوی په وینا حکومت د قومي اسمبلۍ د استازو د سوګند پورته کولو په پاڼه کې بدلون راوستلی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په یاد ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې خوشا 15,000 کورونه ړنګ شوي چې مرستو ته لیواله دي. په پاکستان کې یو عدالت د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د خوشي کولو حکم کړی دی. د حافظ سعید د وکیل اے کے ډوګر په وینا لاهور هایکورټ د حافظ سعید پر ضد د پنجاب حکومت نه ثبوتونه غوښتي او حکومت په دغه کار کې پاتې راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې د پاکستان له لورې بریدونه بیرته ځواب کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښې اخوا پر هغو سیمو اندښتونه کړي چې ورڅخه د دوی طرف ته بریدونه کیږي. د سویډن یو عدالت نن د هغه ازبک نژاد تن له عدالتي کاروایي وړاندې توقیف غځولی چې په تیر اپریل میاشت کې په سټاکهوم کې د لارې برید تور پرې لګول شوی. په دغه برید کې 15 کسان وژل شوي او د لبنان وزیر اعظم سعد الحریري بیروت ته په رسېدو خپلو ملاتړو ته د وینا پر وخت اعلان کړی چې د اوس لپاره خپله استعفا بیرته اخلي.
نجیب امیر تاسو د خبرونو لنډیز وایو. مشال ریډیو وري له اسلام آباد به رفت انجم ته غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کې درته وایي.
مشرق رسپانو په خپل دعوی کې لیکي چې د خاریو په شان قبایلي سیمه کې هم د ټرافیک قوانین په خلاف ورزي کولو ټرافیکي پیښې کیږي. نو د دې پیښو مخنیوي او ټرافیک نظام ښه کولو لپاره په مومند ایجنسۍ کې د ټرافیک قوانینو نظام معرفي کول یو ښه ګام دی. اداریه وایي چې مومند ایجنسۍ پولیټیکل نظامي دا ګام د ټولو لومړی واخیستو. نور ایجنسو ته هم دا ګام پورته کول پکار دي. اداریه زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د ټرافیک قوانینو نشتوالي او بغیر د قانون ګاډي چلونکي قبایل چې کله خاریو ته راشي نو هغوی ته په دې اړه معلومات نه لرل ډیری ټرافیکی پیښې او مسلې رامخته شي. ادارې په وینا چې په قبایلي سیمه کې که د ټرافیک قوانین راوسته شي نو په دغه سیمه کې به نه یوازې د ټرافیک مسلې حل شي بلکې ټرافیکی پیښو کې به هم کموالی راشي. او بل دا چې قبایلي سیمې په خاریو کې زم کولو پس به دا خبره ضروري وي چې څومره نظر کېدای شي قبایلي ولس ته د خاریو قوانین او معاملاتو په اړه پوهه ورکړی شي. جنگ رسمان په خپل ادارې کې لیکي چې نړیوالې کچې دوه ادارې ګیلپ پاکستان او پلس کنسلټنټ په پاکستان کې د عام خلکو رائے معلومولو لپاره سروې کړې ده. د دواړو ادارو په شمېره کې دومره فرق نشته خو یووالي شان به کې هم رامخته شوی دی. ادارې وایي چې په راپورونو کې ویل شوي دي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو کارکردګۍ نه د دواړو صوبو ولس خوشاله دي خو ولې بلخ وادسین او بلوچستان ولس د خپل صوبایي حکومتونو نه خوشاله نه دي. د وفاقي حکومت په اړه رائے نیم په نیمه دي. ادارې زیاتوي چې په سروې کې د ملک زنانه او نارینه نه سوال شوی وو چې هغوی د صوبایي او وفاقي حکومتونو د ولس لپاره کړی شوی قانونو نه څومره مطمئن دي چې پکې 2% خلکو مثبتې او 10% منفي رائے ورکړي. ادارې په وینا چې د پنجاب 8% د خیبر پختونخوا 25% د سند 15% او د بلوچستان 10% ولس د خپلو حکومتونو په کارکردګۍ اطمینان ښکاره کړو. ادارې لیکي چې دا سروس حتمی نه ګڼل کیږي خو د دې نه د ولس رائے معلومه شي او حکومتونو ته نظام نور ښه کولو لپاره مرستې ملاو شي. ادارې اخر کې وایي چې دا هم معلومیږي چې ولس نور هم خواهش لري چې حکومتونه خپله کارکردګي دې نور ښه کړي او دا هله کېدای شي چې په حکومت کې راتلونکي پارټۍ د خپل ذاتي مفاد لپاره جنګ کولو پر ځای د ولس په بنیادي او حقیقي مسلو توجه ورکړي. آج رسمانه په خپل ادارې کې چې ایمرجنسی ریسکیو سروس په پیښور کې هنګامي صورتحال مخنیوي لپاره فوري طبي مرستو ورکولو لپاره موبایل هسپتال سروس شروع کړی دی. ادارې وایي چې په دې کې آپریشن تھیټر بلډ بینک او پی ڈی او آئی سی یو هم جوړ کړی شوی دی کوم چې په هنګامي صورتحال کې مرسته ورکولو لپاره یو ښه او مؤثره ګام دی. ادارې په وینا خود پیښور جغرافیایي او ټرافیکي مسایل ته په کتو دا خبره رامخته کیږي چې آیا دا سپتال به دومره مؤثر کار وکړی شي او که نه، ځکه چې د عام اسپتالونو ایمبولنس هم په امروزه بنیاد پر رش کې نښتی وي. ادارې زیاتوي چې ولس ته د مرستې ورکولو لپاره دي د دې اسپتال نورې برخې هم جوړول پکار دي او همدې سره د ټرافیک یو متبادل پلان پکار دی چې دا شان د موبایل اسپتال ګاډي تر مریضانو په وخت ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د جرمنی خبری اژانس ڈی پی اے لیکي چې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې له درې اونیو راهیسې د مذهبي ډلو احتجاجي ناسته دوام لري. د مظاهرې له وجې د پنډې اسلام آباد اوسیدونکي ډېرو ستونزو سره مخ دي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانې په منځني ختیځ کې د لبنان په سیاسي بحران مقاله کې لیکلي چې سعودي عرب د ایران اثر کمولو لپاره هلې ځلې زیاتوي. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته ګلایزوي.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو مظاهره په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبری ایجنس لیکي په سوونو مظاهره کوونکو له درې اونیو راهیسې په اسلام آباد کې یو لوی سړک تړلې ده چې له وجې د پینډۍ او اسلام آباد اوسیدونکي د دواړو ښارونو ترمنځ تګ راتګ کې ستونزو سره مخامخ دي. د مظاهرې له وجې د حکومتي چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. خبری ایجنس لیکي د پینډۍ او اسلام آباد ترمنځ هره ورځ په زرګونو خلک خپل کارونو لپاره تګ راتګ کوي خو مظاهرې له وجې مشکل سره مخ دي. یو سرکاري افسر چې هره ورځ له پینډۍ اسلام آباد ته کار لپاره ځي خبر ایجنس ته ویلي دي چې دفتر پورې د شلو منټو لاره ده خو اوس دې په دوو غنټو کې رسیږي. ډی پی اے خبر ایجنس د سیاسي شنونکو په حواله لیکي چې حکومت ځکه د مظاهره کوونکو پر ضد د طاقت استعمال نه کوي چې په موجوده حالاتو کې د ولسی حکومت او د فوج ترمنځ اړیکې نازکې دي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورسپانې د ایران او سعودي عرب ترمنځ ترنګلې اړیکو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکي چې ایران او سعودي عرب په لبنان کې د پراکسي یا لاسپوڅي جنگ ته نږدې شوي دي. ورسپانې لیکي د روانې میاشتې په لومړیو کې سعودي عرب د لبنان وزیر اعظم سعد حریري مجبور کړو چې خپل څوکۍ استعفا کړي. د سات حریری استعفی لبنان د بحران سره مخامخ کړو خو سات حریری اوس بیا خپل هیواد ته ستون شوی دی. د ورسپانې په خبره دې سره یو باب بند شو خو یو بل خطرناک باب یې پرانستې دی. ورسپانې لیکي سعودي عرب په یمن کې حوثی اغیانو پر ضد فوجي عملیات شروع کول وروسته تمه لرله چې مصر او پاکستان به فوجیان واستوي خو هغه هیوادونو داسې ونه کړل. د یمن بحران په اړه د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان باندې نیوکه کیږي چې په هغه هیواد کې له دوو کلونو راهیسې جنگ کې ولسی خلک وژل کیږي او یمن قحط سره مخامخ دی. خبرې جانس لیکي چې په لبنان کې موجوده حالاتو ته په کتو سره دا خبره مخې ته راځي چې فرانس سعودي عرب سره ولاړ دی او د ایران په اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. بلخوا امریکا د لبنان ځواکونو سره ډېر په احتیاط سره فوجي مرستې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جیرارد کوشنر په ښکاره کوششونه کوي چې د ایران پر ضد سعودي عرب او اسرائیل متحد کړي خو رسمان لیکي چې د دې اتحاد محدودیتونه هم دي. اسرائیل د ایران پر ضد خپله تګلاره او اهداف لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هر ورځ زموږ نه ساته خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. ملګرو ملتونو کې د روس سفیر وایي په شام کې د کیمیاوي حمله په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقات نور بې معنا دي خو روس له لویدیځو هیوادونو سره د نوي میکانیزم په اړه خبرو ته چمتو ده. د ملګرو ملتونو ګډ تحقیقاتي میکانیزم په شام کې تر تحقیقاتو وروسته د یو شمېر کیمیاوي حملو مسؤول د شام حکومت بللی دی خو روس د دغه نتیجو مخالفت کوي او نه یې مني. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر اورو.
ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر واسیلی نبنزا د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیه له نړیوالو سره په سوریه کې د کیمیاوي حملو په اړه د تحقیقاتو د نوي میکانیزم جوړولو پر سر خبرو ته چمتو ده. تر دې مخکې ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحقیقاتو د بیا پیلولو په اړه وروسته له هغه غونډه جوړه کړه چې روسیه تیره میاشت د دغو تحقیقاتو د غځولو پریکړه څو ځلې ویټو کړه. نیبنزیا ادعا وکړه چې د ملګرو ملتونو ګډ تحقیقاتي میکانیزم خپل ځان په بشپړه توګه بې اعتباره کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ډیری غړیو د ګډ تحقیقاتي میکانیزم ملاتړ کاوه. د دې میکانیزم د تحقیقاتو نتیجې په سوریه کې له دوو کیمیاوي حملو پرته د سوریه حکومت د نورو کیمیاوي حملو مسؤول بللی دی. امریکا او لویدیځ متحدان یې وایي روسیه دغه تحقیقاتي کمیټه له منځه یووړه ځکه له نتایجو سره موافق نه وه. د سوریه په جګړه کې شاوخوا 3.1 لک کسان وژل سوي دي او میلیونونه نور له خپلو کورو بې ځایه سوي دي. د برتانیې سفیر ماتیو ریکروفت چې د دغو تحقیقاتو ملاتړ یې کاوه د سې شنبې په ورځ وویل چې که د تحقیقاتو ګډ میکانیزم له منځه ولاړ سي هم له تحقیقاتو به لاس وانخلي. د ویل چې د تحقیقاتو ملاتړ به د نورو نړیوالو عدالتي میکانیزمونو مرسته واخلي. روسیه په 2015 کال کې موافقه کړې وه چې د ملګرو ملتونو تحقیقاتي میکانیزم دې جوړ سي څو په سوریه کې د کیمیاوي حملو کاروونکي معلوم کړي، خو کله چې تحقیقاتي ټیم دوامداره دمشق ته ګوته ونیوله روسیه له دغه میکانیزم څخه ملاتړ قطع کړ. د مسکو لوی شکایت دا دی چې ګډ تحقیقاتي میکانیزم په خپله شواهد نه لټوي بلکې د نورو لوریو لخوا راټول سوي شواهد کاروي چې دا د دوی په وینا تغییرېدلی سي. د ګډ تحقیقاتي میکانیزم د پلټنو وروستي نتایج ښیي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد هوایي ځواک په خانشیخون کې د سیرین ګاز د حملې مسؤل دی. په دغه حمله کې چې د اپریل میاشتې په څلورمه سوې وه شاوخوا 100 ملکیان وژل سول. کله چې په دې حمله کې د مړه کېدونکو کوچنیانو ویډیوګانې خپرې سوې د نړیوالو انتخابونو راوپارېدل او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړ سو چې څو ورځې وروسته د سوریې پر هوایي اډه د میزایلو حمله وکړي. د ده په وینا له دې هوایي اډې څخه د سرین ګاز حمله تنظیم سوې وه.
جال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخرستی ماناو
هلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوی برگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوی 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 خودرت وی دی میوجی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو مشال ریډیو څخه د نهه ساعته خبرونو وروستۍ ګړې او راځي د جاوید مرخیل په غږ کې وسندره وره
زندگی جوڑ بم نفرت دیو رکھ سی میں ننا کا زندگی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیوی د جاوید مرخیل بغه کې مسندر وره د بیرته خپل رپورټونه ته راګرځو. د افغانستان د کورنو چارو وزارت چارواکي وایي کوښښ کوي چې د پولیسو په لیکو کې لس زره مېرمنې وګوماري. دا مهال دا شمېر درې زره شپږ سوه دی. د دې باقي پاتې شمېرې پوره کولو لپاره چارواکي ولایت په ولایت ګرځي او خلک هڅوي چې لوڼې پرېږدي چې په پولیسو کې دنده وکړي. په خوست کې هم په دې اکله یوه غونډه شوې وه او نجیب الله الوخیل ورته ورغلی و چې تاسو ته تفصیل وایي.
چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو لیکو ته د ښځو د جذب لپاره د عامه پوهاوي په غونډه کې چې ګڼو ښځو او نجونو هم پکې برخه اخیستې وه وکړې. د کورنیو چارو وزارت د راغلي پلاوي مشر سمنوال غلام محمد راسخ مشال راډیو ته وویل چې
په جامعه کې پلکه چې یو ډاکټر ته ضرورت دی، یو پولیس هم ضرورت دی. بدون د پولیس تطبیق د قانون مشکل دی. هلته په افغانستان کې د پولیس ډېر لیدل کېږي. د جامعې جهاني او دغه یو ان دی پی په مرسته مو غواړو چې لزر پولیسو ناسیه پولیسو لرو. الحمدلله تر اوسه مو درې زره او شپږ سوه نفر نه زیات ناسیه پولیس لرو چې دا با ظرفیت پولیس دی، تعلیم یافته پولیس دی.
د خوست د امنیه قمانداني د جلب و جذب قماندان سمونیار عبدالعزیز لطفزوی وایي چې دوی دا مهال د پولیسو په لیکو کې شپاړس خزینه پولیسانې لري. خود خزینه پولیسو تشکیل یې پنځه اویا تنه دی.
پنځه اویا نفرو ته تشکیل کې ضرورت ده چې باید مونږ ځانه پولیس ولر. دغه جمله نه شپاړس نفره برحال په وظیفه کې مونږ لرو او نور هم ډېر مراجعه کړې د سپتینومې کړې ده ولې اسناد کور لوندې.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې په یاد ولرئ که او شمیر جونی او خزی حاضری شوی چه ده پولیس و پولیکو که جذب شی.
تصویل دل چه دیر خیانده زمانگا ازیری دی چه دخپل و رون سرطان که دخپل وطن خدمت وکي هغه د پولیسو لیکو ته رجست شي. د دوی لپاره خاص امتیازات په نظر کې نیول شوي دي. البته دوی به دوه ځایو ته چې هغه یو د ترکیې هیواد دی او یو هم په کابل کې د پولیس اکاډمۍ ته جذبیږي او دوی به د لیسانس په کچه د هغې نه فارغیږي او بیا به خپل وطن خپل خلکو ته د خدمت جوګه ګرځي.
د کاملی او رحم بیبی په نوم دوه خزینه پولیسو چې له څو کلونو راهیسې د پولیسو په لیکو کې دندې اجرا کوي وایي
ډېر خوشحاله چې په خپله وظیفه باندې مګر د ما د دولس کاله کې لس کاله کېږي چې زه وظیفه کوم. زه کوم مشکل نه لرم. زه کونډه یم، خپل ماشومان ته وساتم، د دې لپاره خدمت کوم، د وطن خدمت کوم چې د ښځو ته کوم مشکل پېښ نه شي، خپل وطن ساتو. ما نور خیال نه ده غوښتنه ده چې څوک غواړي چې په دولت کې وظیفه وکړي، وطن ته خدمت وکړي، راځي چې د کوم مشکل.
د کورنیو چارو وزارت لخوا د خزینه پولیسو د جلب و جذب په اړه په خبرو شو پاڼو کې راغلي افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د ښځو پر وړاندې پکې تاوتریخوالی په لوړه کچه موجود دی. همدارنګه داسې منفي ټولنیز ذهنیت هم شته چې د تاوتریخوالي څخه متاثره ښځې نشي کولی له کوره بهر د نورو خلکو څخه مرسته وغواړي. نو د خزینه پولیسو په زیاتېدلو سره دا ستونزه تر یوه بریده راکمیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو مشال ریډیو په بیلابیل وختونو کې رپورټونو کې اوریدلی چې د پاکستان فوز په جنوبي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد راه نجات عملیات کړی دی او د دې عملیاتو په مهال د ډیرو مسعود قبایلو کورونه هم اړنګ شوي دي. د خلکو وخت په وخت مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت لخوا د مرستو وادو نه پوره کېدو په اړه شکایتونه هم کړي او حکومت هر ړنګ شوي کور والا ته 4,00,000 روپۍ ورکوي، خو ځینې خلک وایي چې دا پیسې ډېرې کمې دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې په سیمه کې د ټولو ړنګ شوو کورونو شمیرې څومره دي او آیا حکومت کوم پلان لري چې دغه خلکو سره د مالی مرستې په زیاتولو سوچ وکړي.
آپریشن راہ نجات واجہ مسعود اٹول ٹی ڈی پیس جوش ہوا منگا اندازہ ہوا چھ 35,946 کورونا چی دی مسعود ٹرائب آغا مکمل رنگ شوی دی وہ سی منگا کما سروے شروع کر دے آگے مطابق وہ سی منگا چھ ٹولا علاقہ قتل دی دا سے کور ماہ وہ سپر انہ دے قتل چھ آغا بچ پکے پتل شوی ٹول کورونا رنگ دی وہ منگا اندازہ مطابق دا با دے 40,000 اور دے 45,000 پر منس کی وی
دے دغیش میرنا علاوہ نور بالیا سمرا کورونا پاتے وی
منگا وہ سپر چھ کما سروے کر دے آغا تقریباً 25,000-26,000 کورونا کڑے دے تقریباً 67-65% جڑے گی اور تقریباً 35-40% سروے چھ دے آغاز ٹیل یا پاتے دے
ددغو کورونا بیا رغاولو دے پارا حکومت ٹول سمرا فنڈ منظور کڑائی دائے
او سبرے چھ مونگا کما سروے کڑے وا آغے مطابق تقریباً مونگا تا 6,00,000,000 روپے حکومت را کڑے وے آغے کے لگے پاتی دے نورا مٹول چی ڈی پیس چی کم کورونا رنگ شئی وہ ایک مونگا تقسیم کڑی دی آغے نا پاس بوس مونگا تقریباً دے 10,000 کورونا سروے نورا حق کڑے دے اور آغے نمونگا حکومت نہ پیسے وقت دی تقریباً 3,50,000,000 روپے جڑے گی آغا بہاں حکومت منگا سر وعدہ کرے چھ فوراً بھائی درکو چھ تاسو کیس منگا تراشی
دسلی وزیرستان مسعود خبریالون ویائی چھ دنورو قبائلیانو پسیر د جنگ پا وجہ دو یہاں زیاد زیادی شوی خطر اوسا پرے دے دو سارا نہ خصوصی اونا دڑنگ کو رونو دے پارا مالیم لا تڑور سارا شوائی دائی پا دا غا باریک شبا تاسو سویائے
چھ صحافیان چی دی آغا چونکہ روزانہ پا بنیاد مند اخپلو علاقے تنشی تحصیلدارانو مونگا سر الگ کمائے دے چونکہ تحصیلدار دے آگے کمیٹے آغا چیئرمین وی نو انشاءاللہ العزیز یو سپیشل ٹیم دے صحافیان دے پر اب مونگا دے دے پر جڑاؤ چاہ آغا تاو سر الگ شیو حالتا سروے ہو
دا سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کرے بدرنگ
فیمی رچ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختم کی
مگر پین دیو مین دینور نو گوڑی چنور کو بیگنا زامن کو تابو چن تے کینی تول تخپل فلا گوڑی چنور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
رضون کو تاسو مشال ریډیو ورې پاکستاني ډان ورسپانې د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د پخوانی مشر ای رحمان اغا مکتوب خپور کړي چې نو موړي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د لیکل او له هغه پکې د بشری حقوقو دی وی پاکستاني فعال او خبريالي در خوش کول په چارو کې د مرستې غوښتنه کړي دغه مرمن زینت شهزادی نو ویګه او د دویم ځل لپاره لا درک شوې ده تفصیل هارون بچا درته وای
د پاکستان د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن پخوانی مشر اے آر رحمان د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تلیکلی زینت شاهزادی یو غریبه جرنالیسټ وه او غوښتل یې چې د خپل مسلک له لارې د خلکو خدمت وکړي هغه د اول ځل لپاره د 2015 کال د جولای میاشت پر یولسمه په لاهور ښار کې خپل کور ته له یوې نږدې سیمې څخه اوچته کړل شوه او نوم یې د هغو کسانو په لیست کې راغلو چې په زوره لا درکه کړل شوي دي شاهزادی ته معلومه شوی وه چې د حامد انصاری په نوم یو هندي وګړی چې غوښتل یې د یوې پاکستانۍ جینۍ مرسته وکړي په مشکل کې دی دې زړه وکړل چې د یوې مسلکي خبریالې او د بشري حقونو د یوې بهادرې فعالې په توګه دغه دوسیه وڅېړي هغې په همدغه لړ کې د حامد انصاری له مور او په پاکستان کې د هند له هائی کمشنر سره هم لیدلي ول د نوموړي دا کار له قانون څخه سرغړونه نه وه ځکه چې پر ضد یې هیڅ قانوني اقدام نه و اخیستل شوی د زینت شاهزادی د لا درکه کېدو موضوع د حکومت هغه کمیشن ته هم یوړل شوه چې په زور د غایب کړل شو کسانو مسله یې څېړله او مشري یې د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوله یاد کمیشن په لاهور کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې د پولیسو په شمول د استخباراتي ادارو له افسرانو هم پوښتنې ګروېګنې وکړې خو د شاهزادی په اړه معلومات ترلاسه نه کړای شول په مکتوب کې راغلی. بیا یو ورځ ریټایرډ جج جاوید اقبال په خپل د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې زینت شاهزادی خوشي او خپل کورنۍ سره یو ځای شوې ده. پر دې خبر د ګرد نړۍ د بشري حقوقو فعالان دومره ډېر خوشاله شول چې دا موضوع یې بیخي هېره شوه چې ګواکې نوموړی په بلوچستان کې د ځینو غیر ریاستي عناصرو له منګولو خلاصه کړل شوې ده. د پاکستان ولسمشر ته په مکتوب کې د هغه هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پخوانی مشر اے آر رحمان لیکلي اوس چې زینت شاهزادی د دویم ځل لپاره غیب کړل شوې د بشري حقوقو فعالانو ټولنه زخته زیاته اندېښمنه ده. په مکتوب کې د پاکستان له ولسمشر څخه غوښتنه شوې چې د نوموړي د بیرته خوشي کولو لپاره خپل ځانګړی نفوذ او اختیار په کار راولي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دغه پروګرامونه خبرونه تاسو ته سبا له مشال ریډیو وړاندې کیږي. اوس د خبرونه نیمه ته راورسی بلکې اخیری ته راورسی د بخنه غواړم. نجیب امیر به تاسو ته خبرونه لنډی زوي.
نن ورځې وروستي مهم خبرونه د ننګرهار چارواکي وایي نن ماسپخین د ویزان مرګي حمله په پایله کې چې جلال آباد کې شوې لکه تلګا ته کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. ځان مرګي برید د سیمایزو پولیسو د پخواني قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته شوې ده. برید مسولیت چا نه دی قبول کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وایي چې په راتلونکو سوونه یو کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس اسلام آباد ته سفر لري. نوموړي د سفر مشخص سنه تخ کار نه کړ خو دومره ویل چې د دوړو خو ډیپلوماټیک چینلونه په دی اړوند په خبرو بوخت. د پاکستان سترې محکمې نن حکومت ته امر وکړ چې په فیض آباد کې د احتجاج کوونکو بانکي حسابونه د کنګل کړي او ته د خوراکي موادو د رسد لارې وتړي. د پاکستان یو شمیر مذهبي ډلې له دې عمل احتجاج کوي چې دوی په وینا حکومت د قومي سملې د استازو د سوګن پورته کولو په پاڼه کې بدلون راوستل. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په یاد ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې خوښه 15,000 کورونه ړنګ شوې دي. دی وایي حکومت د غزمنو شو خلکو سره د مالی مرستې لپاره شپږ ارب روپۍ منظوري کړې وې چې ویشل شوې دي. په پاکستان کې یو عدالت د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید د خوشي کولو حکم کړی. د حافظ سعید د وکیل اے کے ډوګر په وینا لاهور های کورټ د حافظ سعید پر ضد د پنجاب حکومت نه ثبوتونه غوښتي او حکومت په دغه کار کې پاتې راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت پیان جنرال دولت وزیر وایي سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې د پاکستان له لوري بریدونه بیرته ځواب کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې افغان ځواکونو د ډیورنډ د کرخې اخوا پر هغو سیمو اندښتونه کړي چې ورڅخه د دوی غاړې ته بریدونه کیږي. د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری بیروت ته پر رسیدو خپل ملاتړو ته د وینا په وخت اعلان کړی چې د اوس لپاره خپل استعفا به تخلي. پرون له فرانسې بیروت ته لسنیدو وروسته سعد حریری خبریالانو ته ویل د خپل استعفا په معاملې د هیواد د ولسمشر سره خبرې کړې او هغه ورته ویل چې دغه پریکړه وزندوي. او د سویډن یو عدالت نن د هغه ازبک نژاد تن له عدالتي کاروي وړاندې توقیف غځولې چې په تیر اپریل میاشت کې په سټاکهوم کې د لارې برید تور پرې لګول شوی. په دغه برید کې 15 کسان وژل شوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو کولای شئ چې له هغه ځای هم اورید. نجیب امیر تاسو د خبرونو لنډیز وای او هم د دې خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه وخت پای ته رسیږي. او تاسو کولای شئ چې په همدې سپو کې تاسو پاتې شئ چې ته ډیو ریډیو تاسو له دې ځای اورید شئ. اوس زه بشیر ګواخ د مشال ریډیو د ټول ټیم په استازیتوب تاسو سره مخه کوم. هیله ده چې تر سبا پورې تاسو آرام اوسئ او سبا بیا د مشال ریډیو خبرونه واورئ. الله مو ملګری.